د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې په ارتباط د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار څرګندونی لرو او د ولسمشر حامد کرزي د ویان څرګندونی هم په دې باب خبرو. په روسیې کې یو امریکایي چارواکي وویل چې طالبان له دې خبرو پښه شوې دي، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې ځانوژونکي حملې نن دوه کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي له چین سره د پاکستان اړیکې له شاتو هم خوږې دي، او د مصر پوځ ژمنه کړې چې د خلکو د اعتراضونو حق به تضمینوي، خو د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو په اړه هم خبرداری ورکړی. بشپړ خبرونه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې ځانوژونکي حملې نن دوه کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته ویل چې یو ځانوژونکي نن سهار 9 بجې په سپین بولدک کې له پاکستان سره پر پوله د تلاشۍ پر مهال خپل ځان والوزاو. جنرال رزاق وایي په پیښه کې یو سرحدي پولیس او یو ملکي وژل شوی او دوه سرحدي پولیس او شپږ ملکي وګړي ټپیان دي. د رزاق په وینا برید کوونکی له پاکستانه افغانستان ته اوښتی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د غزنی چارواکی وایي چې تیر شپه د دې ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې طالبانو ته ترانه مرګ ژوبله پکې اوښتی ده. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخواه ازادۍ راډیو ته وویل چې له سیمه ایزو پولیسو سره د طالبانو نښتې څو ساعته دوام وکړ او په پای کې یوولس طالبان ووژل شول، خو سیمه ایزو پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. خیرخواه وایي په وژل شویو کې څلور پاکستانیان او پاتې افغانان دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله کمه ښیي او وایي چې سیمه ایزو پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د ناټو عمومي منشي له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نور مرسته وکړي. اندرس فوګرس موسن پرون ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې باید په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان د اساسي قانون درناوی وشي. د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان د حکومت او پوځ ونډه مهمه وبلله. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر چې نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شو مثبت پرمختګ وباله، او زیاته کړه چې نړیوال بل 2013 کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یې د دې ایالت په متنو کې دوه جګپړي طالب قومندانان وژلي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پراخ عملیات پیل کړي چې هدف یې د سخت دریځو وسلوالو د مرکزونو له منځه وړل بلل شوی. بیان زیاتوي په متنو کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دوه قومندانان روحل امین او عدنان الیاس هرایرا وژل شوي دي. په بیان کې راغلي چې دوی دواړه په سیمه کې د پاکستان د پاوز پر ضد د عملیاتو مشران وو. دا عملیات وروسته له هغه پیل شوی چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو حمله ډیره شوې چې لامل یې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي له چین سره د پاکستان اړیکې له شاتو هم خوږې دي. د نواز شریف له خولې دا څرګندونې په داسې حال کې خبرېږي چې نوموړي د جمعې په ورځ په پیکن کې د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل. د چین د خلکو په لوی تالار کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل زموږ دوستي د هیمالیا تر غرونو لوړه د نړۍ د ډېر ژور سمندر پرتله ژوره او له شاتو خوږه ده.
Himalayas and deeper than the deepest sea in the world. This is and sweetest and sweeter than honey.
پتیرا میمیاشت کې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند لپاره ورسته دا د نواز شریف لمړنۍ سیمه ای سفر دی. چین د دوړو او بخې چین د قراقرم د لوی لارې د پراخولو په کار بوخت دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د وړاندیز شوی اقتصادي دهلیز یو برخه ګڼل کیږي. د روان کال په لومړیو کې چین د پاکستان د ګوادر بندر د چلولو مسؤلیت ترلاسه کړل چې عرب سمندرګي ته د چین لاره پرانیزي. د د مصر پاوځ ژمنه کړې چې د خپل خلکو د اعتراضونو حق به تضمینوي، خو د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو په اړه هم خبرداري ورکړي. په دې اړه د پاوځ بیان د اخوان المسلمین ډلو له هغه پلان شویو مظاهرو مخکې خبرېږي چې لواکه د محمد مرسي د لرې کولو پرېکړې پر ضد یې نن په ټول مصر کې پلان کړی دی. د دې بیان له خپرولو مخکې د مصر پاوځ د محمد مرسي د پلوي اخوان المسلمین مشران ونیول. اخوان المسلمین د مرسي لری کېدل چې منتخب ولسمشر او پوځي کودتا بللې او غندلې ده. د اخوان المسلمین یو ویاند جهاد الحداد پرون خبريالانو ته وویل:
وی پټ فول ریسپانسبيليټي ان اېوري پرسن دټ پارټیسیپېټډ ان دټ کو.
موږ ټول مسؤلیت د هر هغه چا پر غاړه اچو چې په دې کودتا کې برخه اخیستې او یې د کودتا په ترسره کولو کې مرسته کړې. موږ ټول مسؤلیت د هغو پر غاړه اچو. ولسمشر، قانونیت او ډاکټر مرسي ته چې هر څه پیښیږي مسؤلیت به د دوی پر غاړه وي. موږ له دوی څخه غواړو چې د منتخب ولسمشر توقيف سمدستي پای ته ورسوي او مسله خپل ولسمشر او خلکو ته پرېږدي. پوځ منه کړې ده چې د هیڅ ډلې په وړاندې به استثنایی او سخت اقدامات نه کوي. امریکا چې له مصر سره هر کال 1 میلیارد ډالر پوځي او غیر پوځي مرستې کوي، غوښتي دي چې په مصر کې باید ډېر ژر او په مسؤلانه ډول منتخب ملکی حکومت رامنځته شي او له چارواکو یې غوښتي چې خپل سر یې نیونې دې بندې کړي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس ګواښ کړی چې په بولیویا کې به د امریکا سفارت وتړي. نوموړی د دې د سپرلې الوتکې د پدې شک چې د امریکا د ملي امنیت د اسنادو افشا کوونکی ایدوارد سنودن به پکې وي، د اروپا څو هیوادونو له فضا څخه د تیرېدو د اجازې د نه ورکولو په عکس العمل کې دا څرګندونې کوي. مورالیس پر واشنگتن تور پورې کړ چې پر فرانسې، پرتګال، ایټالیا او اسپانیا افشار راوړی چې د پنځشنبه په ورځ کله چې نوموړی له مسکو څخه خپل هیواد ته روان و، د دې د سپرلې الوتکې ته له دې هیوادونو د تیرېدو اجازه ورنه کړي. د نوموړي جټ الوتکه اړه شو چې په ویانا کې ښکته شي او بیا ولیدل شول چې سنودن په هغه الوتکه کې نه و. مورالیس تېره ورځ د وینزویلا، اکوادور، ارجنټاین، یوروګوای او سورینام له ولسمشرانو سره په هغه غونډه کې کتنه وکړه چې د الوتکې د کوزولو له پیښې وروسته د ده د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه. د لاتینې امریکا مشرانو دا پیښه له ډیپلوماتیکو اصولو سرغړونه بللې. د امریکا د محرمو استخباراتي معلوماتو افشا کوونکی ایدوارد سنودن چې امریکا یې د نیولو په لټه کې دی، له هم فکر کېږي چې د مسکو په هوایي ډګر په ترانزیت څنګه کې بوي. او رستای خبر ټاکل شوی چې د برتانیا پارلمان نن په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د پاتې کېدو په اړه د ریفرندم پر وړاندیز بحث وکړي. دا د هغې لایحې په اړه چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب لپاره تر 2018 کال د ټول پوښتنې غوښتنه کوي دوهم ځل بحث دی. د صدر اعظم ډیوید کامرون د محافظه کار ګوند ګڼ شمېر سیاستوال چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب په اړه شک لري د دې ټول پوښتنې ملاتړ کوي. لیبرال ډیموکراتان چې په حاکم ائتلاف کې د اروپایي ټولنې پلوي کوچنۍ اقلیت دی، د دې طرحې مخالفت کوي. اکثریت محافظه‌کاران او یو شمېر نورې ډلې فکر کوي چې اروپایي ټولنه یو بې حده بیوروکراتیکه او بې ګټې مؤسسه ده او د برتانیا ملي حاکمیت ته ګواښ کوي. اروپایي ټولنه د برتانیا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د ولسمشر کرزی د ویان څرګندونې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرو. دوی طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره وړاندیزونه لري. بیا به واوري چې د غزنی په گیوی ولسوالۍ کې طالبانو ته تلفات اوشتي او د نورستان په کام دیش کې افغان ځواکونه ته
زبیره نه لرم د تا دی د دې زبیره نه لرم پلوړ سر په شجاعت زبای د نور شو امنیت وساتم.
دا د افغان پولیسي اسلام بيبي شخص دی چې پرون ووشل شو. د دې پاړه او لوی سره د افغان پولیسو د سنځو په ارتباط پروانه خبرونه کې اوریدل شي. په خیبر پښتونخوا کې مو د طالبانو پر ضد د پاکستاني ځواکونو له تازه عملیاتو خبرو او د اسد یو اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځغ ګڼ پیغامونه لرو چې اکثره د هلمند د بیابنیو په ارتباط دي.
یو طرف ته څومره بچان په مردو کې د بل طرف په طالبان په مینو وایي چې څه ولې زموږ ځال نن.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پنتا نن د یوشمیر سیاسي ګوندونو له استازو سره په کابل کې خبري وکړي. د دولت مخالف وسلوالو سره د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. ناجا ساپی له کابل په ټلیفون را سره ده. ناجا جانې، د اتفر سپنتا د سولې په خبرو په ارتباط څه وویل؟
بله، د ملي امنیت مشاور وایي چې د هیواد وسلوال مخالفین باید دې ته اړ شي چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. ډاکټر رنګین دادفر سپنتا تاییدوي چې په زاریو نه شي کېدی چې وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. ښاغلی سپنتا د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو په یوې غونډه کې وویل چې د افغانستان متحدین د نړیوالو متحدینو سره دوګونی ذهنیت سره مخ شوي. نوموړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید مخکې له دې چې له نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي، باید دا مسله د دواړو لورو ترمنځ څرګنده شي. ښاغلی سپنتا وایي چې مخالفین او هغه کسان چې د دوی کشا ولاړ دي، باید دې ته مجبور کړی شي چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي.
بله،
نوموړي همداراز
بله او بخښه ناجو جانې، سپنتا چې دا خبره کوله چې طالبان باید په زور خبرو ته رامات شي، په دې برخه کې د توضیحات ورکړل شي له کوم زوره باید افغانستان ګټه واخلي او یا له کوم زوره استفاده وکړي څو طالبان خبرو ته رامات شي؟
بله، نوموړي وویل چې سوله همدارنګه ویل چې په اریزو لیکنو نه راځي، باید د خپلو ځواکونو وړتیا ته پاملرنه وکړو تر څو هغه کسان چې د دښمن تر شا ولاړ دي د یوې قوي موقف له لارې سولې ته اړ شي. د همداراز وویل چې کله چې موږ ته پټنځایونه، د طالبانو روزنه، د طالبانو تمویل، همدارنګه د طالبانو تحریک اصلي خطر د ملي امنیت لپاره دی او نورو لپاره یوازې القاعده خطر دی. له دې نه څرګندېږي چې موږ په یوه حساسه نقطه کې له خپلو متحدینو سره په ګډه له یو دوګونی سیاست سره مخ شوي یو. سپنتا همدارنګه ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید خپل ټول بنیادونه، هغه ته اجتماعي بنیادونه دي، فرهنګي، امنیتي، ټول باید قوي کړي. نو دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل وسلوال مخالفین سولې ته هڅولي، خو دوی تل یې د رد ځواب ورکړی.
د ناجو جانې، د رنګین دادفر سپنتا په خبرو کې لکه څنګه چې تاسو ویل دې ته اشاره شوې ده چې د امریکا او د افغانستان سیاست په یو خوا روان نه دی، دوی امریکایانو ته القاعده د دشمن ښکاري او افغانانو ته طالبان دشمنان دي. په دې برخه کې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسته کېدلو په ارتباط هم څه ونه ویل په خپلو خبرو کې؟
نه خیر، د په دغه برخه کې څه نه دی ویل، صرف دغه ټینګار وکړ چې باید له خپلو متحدینو سره باید موږ د یو قوي موقف له لارې باید دغه مسله حل کړو. او په دغه برخه کې چې له امریکا سره امنیتي تړون په اړه څه نه دی ویل تر اوسه.
ناجو ساپی وه مننه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا نن په کابل کې وویل له طالبانو سره خبرې په عذر او زاری نسی کېدای، هغوی باید په زور خبرو ته رامات شي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د څرنګوالي پر سر له جنجالونو وروسته د افغانستان حکومت وویل چې یو شمېر طالب مشان هم د دغه دفتر مخالفت کوي او وایي چې د قطر د دفتر په پرانستلو کې پردي لاس لري. په همدې حال کې د قطر په دفتر کې میشت طالبان وایي چې تر خبرو مخکې پر دفتر د لوحې او بیرغ د نصب کېدو غوښتونکي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویاند څرګندونې په دې اړه د اسمت څاروان په رپورت کې،
د افغانستان د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی وایي د طالبانو ځینو مشانو له ولسمشر حامد کرزي سره تماس نیولی او د قطر د دفتر په اړه یې نارضایتي ښودلې ده. د ښاغلي فیضی په وینا دغو طالب مشانو ویلي دي چې د دغه دفتر په جوړولو کې د بهرنیانو لاس دی او دا دفتر د دوی نمایندګي نشي کولی. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نږدې دوی اونۍ پوره کیږي، دا دفتر تر اوسه پورې د خبرو اترو لپاره فعال شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ د بریتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون سره په یو خبري غونډه کې وویل یو فرصت رامنځته شوی دی، زه له ټولو هغو کسانو څخه چې غواړي د خپل هیواد په سوکالۍ کې ونډه ولري غواړم چې له دې فرصت استفاده وکړي، تاوتریخوالی بس کړي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. په یوه اعلامیه کې چې طالبانو روانونه په خپل ویبپاڼه کې خبره کړه، په دوحه کې د دوی ویندوی محمد دیم ویلي د هغه بیرغ چې کلمه شریفه پرې لیکل شوې وه کښته کول مقدساتو ته سپکاوی ګڼل کېدی شي. په دوحه کې د طالبانو د ویندوی محمد دیم په وینا له حقوقي پلوه طالبان پر خپل دفتر د اسلامي امارت لوحه ځړولی شي، ځکه چې دا ودانۍ د اسلامي امارت مالکیت بلل کېږي، بل څوک یې د بدلولو او امر کولو حق نه لري. یو امریکایی چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي اسوشیټیډ پرس خبري آژانس ته وویل طالبان پر دې ټینګار کوي چې په قطر کې دې د دوی دفتر د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر ونومول شي، لوحه دې پرې نصب او بیرغ دې پرې وځړول شي. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې طالبان تر هغو خبرو ته تیار نه دي چې دا دوی غوښتنې نوي منل شوي، خو نور امریکایي چارواکي بې له دې چې د خبرو د پیلېدو په اړه څرګنده خوشبیني ولري خبرو ته لیوالتیا ښیي. د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د جون په نیمایي کې وروسته لدی چې د طالبانو دفتر په قطر کې په یو لړ مراسمو کې پرانستل شو او د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ پکې نصب شل اعتراض وکړ. وروسته قطري منځګړو د طالبانو له دفتره د اسلامي امارت لوحه او بیرغ لرې کړل، خو امریکایي چارواکي وایي اوس طالبان اصرار لري چې تر هر راز خبرو مخکې باید د دوی پر دفتر لوحه او بیرغ ولګول شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګ هم د سوری د بهیر په هکله په کابل کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پوهیږو چې د افغانستان حکومت زموږ په شان د خبرو غوښتونکی دی، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د افغانستان د راتلونکي سولې او پخلاینې په باب له افغانانو او د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته له برابر شوي فرصت استفاده کوي او کنه کوي. امریکایي چارواکو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو څرنګوالي ته په اشاره ویلي د تیرې میاشتې له رسوا ناکامۍ وروسته دوی د دغه دفتر پر بندولو غور وکړ، خو له دې کبله چې کیدای شي دا دفتر د 2014 کال په پای کې له افغانستان د ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې له یاغیانو سره د پخلاینې لپاره د حامد کرزي حکومت ته وروستی فرصت وي، چارواکو ته یې قناعت ورکړ چې دفتر پرانیستی پرېږدي.
له طالبانو سره مو د سولې د خبرو په ارتباط رپورټ اوریده. په یوه خبرتیا پسې له طالبانو سره په غزنی کې او بیا په نورستان کې د جګړو رپورټونه خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې تیر شپه د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې پکې د څو پاکستانی طالبانو د وژلو ادعا شوې ده. د حکومتي او طالبي اړخ څرګندونې د دې جګړې په اړه له سیمې د سید شاه سقیم رپورټ کې
چارواکي وایي نښته تیر شپه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو او سیمه ایزو پولیسو ترمنځ شوې ده چې څو ساعته یې دوام درلود. په دغه نښته کې د چارواکیو په خبره یولس تنه طالب وسلول وژل شوي، خو سیمه ایزو پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په وژلو شویو کسانو کې څلور تنه پاکستانیان او پاتې نور یې افغانان دي. دی وایي تر نښته وروسته د وسلوالو ځینې وسلې او موټر سایکلونه هم سیمه ایزو پولیسو ته ورپاتې شوي دي. خو طالبان بیا دوی ته تر راوخت مرګ ژوبلې د سیمه ایزو پولیسو هغه زیاته بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې سیمه ایزو پولیسو ته درنه مرګ ژوبله ور اړولې، خو لا یې هم دقیقه شمېره نه ده په ګوته کړې. دی په نښته کې د خپلو دوو ملګرو وژل کېدل او د څلورو نورو ټپي کېدل مني. ګیرو څه موده وړاندې پرله پسې دوه اونۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې چارواکي د یولسو طالبانو د وژلو خبره کوي. هاخواته د نورستان د کامډیش ولسوالۍ په ګوردیش کې د تیرې ورځې له سهاره تر اوسه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې دواړه لوري یو بل ته د مرشوب لیدا اړولو ادعا کوي. د دې جګړې له جزئیاتو مو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبروي.
د کامډیش ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل چې د ګوردیش په امنیتي پوسټو تیر ورځ وسلوالو طالبانو یو ناڅاپي حمله کړې چې لامل یې له لسو زیاتو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
ګوردیش مخالفینو حمله کړې، بیا اووه کسان مړه، بیا اته کسان زخمیان دي او شپږ کسان لاغره کړي. پوسټه هم د سر په سر قربانۍ ناڅاپه حمله شوې او ډېر تاوان بیچارهګانو ته رسېدلی.
په سیمه کې یو امنیتي مسول چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه سرحدي پولیس وژل شوي او ډېر لسته د ټپین شوي دي. وسلوالو طالبانو 15 امنیتي پوستې هم نیولې وي چې د لنډې جګړې وروسته امنیتي ځواکونو بیرته ونیولې. هغه وایي په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي خو دوی سره دقیقه شمیره نشته. دی وایي اوس هم په سیمه کې خال خال ډزې دوام لري. د نورستان د والی ویان محمد ظاهر بهاند هم مني چې جګړه شوي خو د تلفاتو په اړه په لاس کې معلومات نه لري. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي رالیږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې په برید کې شپږ پوستې نیولي او ګڼو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. څه موده وړاندې د نورستان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په سلګونو وسلوال طالبان په کامدیش کې راجمع شوي او غواړي چې دغلته په امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې ښځینه پولیسه اسلام بی بی ووژل شوه. اسلام بی بی چې نه یوازې په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې ستر نوم ګټلی و په داسې حال کې د نامعلومو کسانو له لورې پرون ووژل شوه چې له کوره د دفتر خواته روانه وه. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
په هلمند ولایت کې د پولیسو جګپوړې ښځینه قومندانه اسلام بیبي پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوه. بریدمنه اسلام بیبي د هلمند ولایت د امنیت په قومندانۍ کې د ښځو د چارو مشره وه. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې نوموړی پرون سهار په لشکرګاه کې له خپل زوم سره یو ځای پر موټر سایکل د خپل دفتر خواته روانه وه چې دوه وسلوالو ډزې پرې وکړې. د ځواک په وینا نوموړی په روغتون کې سا ورکړه خو زوم یې ژوندی پاتې شو. اسلام بیبي په 13 مارچ میاشت کې له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي و چې طالبان ورته د وژلو ګواښونه کوي.
یو اړین نه خو واري تعبیر فوېما زه ډیر نه لرم دا تا دي دوه سه هیڅ ډیر نه لرم پلوړ سر په شجاعت زبای د نور شو امنیت وساتم.
د هلمند والی ویاند وای دای هم ګومان کوي چې نو موړې خای د طالبانو لخوا وژل شوی وي. و د 10 کلن اسلام بیبي په هلمند کې خورا نام تو خځه او د یو نارینه په څیر په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. لازادي رادیو سره په مرکه کې نو موړې د خپل ورځنیو چارو په اړه هم خبرې کړې وي.
د انتظار عملیات کله ما د انتظار سوي دي پر هغه صحابه لې ځنډ ورسول دي ګورم چې ترغه سني چې ز توانو قدرت ولرم د ترغه سني د دشمن سره جنگې زم د ټولې قرارګا سره د دې سره زه مجبور مکلف یم چې غاستي وکم.
اسلام بیبی چې د دریو ماشومانو مور و لنه کلونو رئیس په ملي پولیسو کې دنده سرته رسوله خو له 13 څلورو کلونو را په دې خو ډیره مشهوره شوې و او په افغانستان کې د خځو د پرمختګ د یوې نخې په توګه یادې ده. خو دې ته بد نظرونه هم لګنو د هتا یو ځل د هم ویلی و چې ورور پلار او خويندې ټول د دې پر ضد دي او ورور یې درې ځلې د وژلو هڅه کړې و.
بریدمنه اسلام بیبی پرون په هلمند کې ووشل شو. رپورټونه څرګندوي چې پولیس په افغانستان کې خورا پولیسي په افغانستان کې خورا ګران کار دی او خطرناک کار دی. دا خبره هغه وخت نور هم څرګند شو کله چې روانه اونۍ د کورنیو چارو وزارت په یو میاشت کې د 300 ووشل شوی پولیسو لست خپور کړ. په داس خطرناک حالاتو کې به څوک غوړي چې د پولیسو پولیکو کې کار وکړي؟ لا فرحي واده یاور.
د کندهار پسمن بولدا کولسوالی کې د پولیسو یو ډیر شکلن مامور جان محمد ازادي راډیو ته ویل دي د دروي کلونو راهیسې د کندهار تر ټولو نارامي سپین بولدا کولسوالی کې د پولیسو د مامور په توګه کار کوي. په پوځي عملیاتو کې د مړیو زخمی کسانو د سړک د غاړې د بمې چاودنو مداوم تهدیدونو شاهد دی. جان محمد زیاتوي د په هلمند کې چې وسلوال پکې ډیر فعال دي لوی سوي دي. که څه هم د پلیر خپلوانو کې ډیر کسان پولیس افسران وو خو د هیڅ کله د پولیسو په لیکو کې د کار کولو فکر نه درلود. جان محمد په اصل کې خپل کاروبار درلود. په یو کوچني دکان کې یې تیل پلورل. خپلې میرمنې دوه ماشومانو مور پلار او خوندورونو ته یې نفقه برابروله خو یوې پیښې د هغه ژوند وربدل کړ. جان محمد وایي زما دکان ته نږدې یوه ډېره زوروره چاودنه وسوه. ډېر خلک پکې ووژل سول له چاودنې یو ګړی وړاندې مې له هغو خلکو سره خبرې کولې چې زموږ کلي ته له خپلې کورنۍ سره یو ځای مېلې ته راغلي وو، خو یوې چاودنې ټول ژوند ورختم کړ. جان محمد ازادي راډیو ته وویل له دغې پېښې وروسته سمدلاسه کور ته ولاړې او له خپلې مور څخه یې په پولیسو کې د کار کولو اجازه واخیستله. په ډېر لږ وخت کې یې د وسلو استعمال زده کړ. نوموړی زیاتوي چې ډېر مذهبي انسان دی، هغه ته ډېر وختونه په پولیسو کې د کار کولو په اړه پوښتنې ورپیدا کېدلې. یوه ورځ یې له خپل قومندان سره یو ځای د طالبانو پوچې خبرې اورېدلې چې پر مذهبي ارزښتونه یې بحث کاوه، او پولیس افسرانو ته یې د کافرانو خطاب وکړ. جان محمد ته هغه وخت هم د خپلې وظیفې په اړه شک ورپیدا سو چې آیا صحیح کار کوي. جان محمد زیاتوي
سار چې موږ عملیات شروع کړي د دوی ونډاګان موټر سایکلان او د دوی نفر چې دوی تسلیم سوله او دوی وتښتېدل، د ښځو په کورونه نوتل، داسې لاپیدا خلک موږ ګیر کړل چې د ښځو جامې اغوستې وې. په هغه جامو کې موږ ګیر کړل د مارو په ولسوالۍ کې، د شغزو په کلي کې.
جان محمد وایي کله چې یې د وسلوالو دا حالت ولید نو په دې پوه سو چې د وسلوالو په عمل او خبرو کې ډېر توپیر دی، او له هغه وروسته هیڅکله په پولیسو کې د کار کولو په اړه شک ورپیدا نه سو. نوموړی زیاتوي تر هغه به له پولیسو سره کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله راځي. د جان محمد په باور په افغانستان کې د سولې ټینګېدل په دې معنا دی چې افغانان په آرام فکر له بیرې پرته چې وبه وژل سي ښوونځیو، دفترونو او بازارونو ته ولاړ سي. د کابل اوسیدونکي یو بل پولیس افسر 45 کلن نصر الله قطب الدین وایي لا سباندې دولسې زراهیسي په پولیسو کې کار کوي. نصر الله د پولیسو په عملیاتو کې ژوبل سوی دی.
یکی از دوستای ما میگوید که در شهر غنی در مصر ماندیم، به موجه زخمی شدیم، زخمی ما پس کابل آمدیم، حالا تقریبا از نایه پای مجروستم.
نصر الله قطب الدین وایي د ده قسمت شو ژوندی پاتې سو، کنه نور همکاران یې د عملیاتو پر وخت او یا هم د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل سوي دي. نصر الله زیاتوي د همکارانو مړینه ډېره خواشینوونکې ده، خو بالاخره یو څوک له دې حالاتو سره عادي سي. نصر الله وایي دی پوهیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې ده په هر ځای کې چې کولی سي پر پولیسو بریدونه وکړي، او دی په دې هم پوهیږي چې په پولیسو کې کار کول ډېر خطر لري. خو اوس د افغانستان په هر ځای کې د مړینې خطر سته، حتی چې ماشومان د ښوونځیو پر لارو وژل کېږي. نصر الله قطب الدین وایي په هیڅ یوې سیاسي ډلې پورې اړه نه لري، د کمونستانو او مجاهدینو د حکومتونو پر وخت هم کار کړی دی. د ته حکومت نه بلکې خپلو خلکو ته خدمت کول مهم دی. نصر الله وایي دی د هر مشروع حکومت لپاره کار کوي، که طالبان د انتخاباتو او یا هم د یوې بلې قانوني لارې قدرت ته ورسیږي دی به د هغو د حکومت پر مهال هم خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي. په قندهار کې یو بل 3-5 کلن پولیس افسر زلمی سعید بیا وایي چې په پولیسو کې کار کول د دوی د کورنۍ مسلک ګرځېدلی دی، درې نسلونه یې په پولیسو کې کار کړی دی. زلمی سعید زیاتوي اوس وخت په پولیسو کې کار کول تر بل هر وخت له خطره ډک دی. نوموړی وایي په پولیسو کې د کار کولو ګټه دا ده چې یو پولیس افسر دا احساس کوي چې خلک پر ده تکیه، او د پولیسو په موجودیت کې خلک د امنیت احساس کوي. زلمی سید وایي په داسې ولایت کې کار کوي چې تر نورو نه آرامه دی. له بده مرغه ډېرې وینې، ډېر مړي یې لیدلي دي. د عملیاتو له ځای څخه یې زخمي همکاران پر خپلو اوژو وړي دي.
یک مینه تابعه شده دوم انتظار کرد که من خودم در حدود دمیتری از قرار داشتم. دو اونجا روی واقعیت جان دو نفر پلیس ما رو گرفت و یک نفر افسر ما رو گرفت که من خیلی متاثر شدم و یکی دو نفر زخمی شدم در او حادثه.
نوموړی وایي تر ټولو لوی خطر دا دی چې څوک نه پوهیږي له کومه ځایه ورته خطر متوجه دی، ځکه چې اکثر وخت وسلوال د پولیسو په جامه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. زلمی وایي د جګړې په سیمه کې د پولیس افسر په توګه د ډېرو کلونو لپاره کار کولو وروسته بالاخره یو څوک له خطرونو سره عادي سي او وحشتناک خوبونه نه ویني، خو دی په حقیقت نه پوهیږي چې آیا پولیس افسر نور د بیرې احساس نه کوي، او که پولیس افسر حق نه لري چې د بیرې احساس وشي، ځکه چې ولسي وګړي پر هغه تکیه کوي. زلمی سعید زیاتوي که څه هم د یو پولیس افسر په توګه یې ډېرې ځورېدونکې پېښې لیدلې دي، خو د ژوند تر ټولو تراژدي خواشینوونکې صحنه یې هغه وه چې د ماین په چاودنه کې یې یو زخمي کوچنی روغتون ته رسوي. د کوچني پښه غوڅه سوې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن لبغلان لیکي له طالبانو سره سوله پکار ده چې نور قومندانان په حکومت کې شته طالبان دې هم پرې ورزیات شي. یو بل اوریدونکی بیا خپل نوم نه دی لیکلی خو پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید ځانونه بدل کړي څو نړیوال دوی ومني چې د دوی وړ دي چې حکومت وکړي. عبدالرقیب له کونړ لیکلی دی خلک باید ځنګلونه وساتي او پرې نشتي چې څوک یې ووهي. په روانه خبرونه کې مو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې لیو عملیات خبرو وخو اوس دوی به جوړ ډیر شته کې دي لند خبرونه له احمد تکل اورو.
د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر پوله نن یوې ځان وژونکې حملې دوه کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل. د غزنی چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 طالبان وژل شوي خو طالبان وایي چې سیمه ییزو پولیسو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې. د ناتو عمومي منشي د پاکستان له حکومت او پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې نور مرسته وکړي. اندرس فوګ راسموسن پرون ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان د اساسي قانون درناوی وشي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ایالات په متنو سیمه کې دوه جګپوړي طالب قومندانان وژلي. بیان زیاتوي چې په متنو سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو دوه قومندانان روح الامین او عدنان الیاس هریره وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي له چین سره د پاکستان اړیکې له شاتو خوږی دي. نواز شریف دا څرګندونه نن په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم لیکی کیانګ سره په کتنه کې وکړي. د مستر پاوډز ژمنه کړی چې د خلکو د اعتراضونو حق به تضمینوي خو د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو په اړه هم خبرداري ورکړي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس غوښ کړی چې په بولیویا کې به د امریکا سفارت وتړي. نو موري د د سپرلی الوتکې ته په دې شک چې د امریکا د ملي امنیت د اسناد افشا کوونکی ایردوارد سنودن به پکې وي د اروپا د څو هیوادونو له فضا د تیرېدو د اجازه د نه ورکولو په عکس العمل کې دا غوښ کړی. او ټاکل شوی چې د برتانیا پارلمان نن په اروپای ټولنه کې د دې هوا د پاتې کېدو یا وتو په اړه د ریفرندوم پر وړاندیز بحث وکړي.
پاکستانی ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې د تلاشي پراخ عملیات پیل کړي دي چې هدف یې د سختریزو وسلوالو مرکزونه له منځه وړل دي. په اوس د دې عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر جګپوړو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړي. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق پر پورت کې.
د پاکستانی پوز د عام اړیکو دفتر د پنځمې په مخام په یو خبرې شوې لایم کې ویلي چې امنیتي ځواکونه د خیبر پښتونخوا په متنو نومي سیمه کې د شکمنو سختریزو پر ضد عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو دوه جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. وژل شوي سختریزو قومندانان روح الامین او عدنان الیاس هوریر نومیږي. د دوی په وینا دواړو قومندانانو په سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر خلاف د وسلوالو بریدونو مشري کوله. پاکستانی امنیتي ځواکونو په داسې حال کې ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې لسه مودې را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. له تېرې یک شنبې راهیسې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو څلور بریدونه شوي دي چې په ترڅ کې دېرش پوځیان مړه، لسګونه ټپیان او څو ژوندي نیول شوي دي. په دغو څلورو بریدونو کې یو د خیبر پښتونخوا ایالت په سوابې کې شوی چې څلور پولیس پکې وژل شوي او بل برید په شمالي وزیرستان کې شوی چې شپاړس پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په اسامبلۍ کې په دغه ایالت کې ترهګرۍ د نوې لړۍ پر ضد احتجاج کړی او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتي چې په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي. د دوی په وینا د روانې ترهګرۍ کړۍ د پاکستان له بهرنۍ پالیسۍ سره نښلي تر څو چې هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستی د ترهګرۍ پیښې به دوام لري. خو د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر سات ازادي راډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې پر امنیتي ځواکونو اوسنی بریدونه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ نه بلکې د کورنۍ پالیسۍ نتیجه ده. نوموړی وایي پاکستان باید په خپل کورنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي تر څو له دې شر خلاص شي.
زموږ مسلې داخلي دي، موږ پالیسۍ داسې اختیار کړې، موږ داسې ګروپونه روچت کړې دي، دا موږ خصمانه کړل او اوس هغه چې کوم ګروپونه دي هغه اوس زموږ د سبنه بهر دي او هغه چې کوم دي نو موږ کوم د پالیسۍ بدلو را بدلو زموږ مستقل مزاجي زموږ پالیسو کې نشته دي. دا به پوهه باندې دا اوس نه خاص کوم دا نو هغه اوسا او دا چې کوم دي بلباټو په پاکستان باندې راځي موږ د تخې لپاره تیار نو موږ چې کله دا ګروپونه روچته کوو نو د دې سرپرستین کولا خصمانم د دې کولا دا غیر نه پښ شکل ده نو سوتې موږ نو کړی چې دا به د پاکستان خلاف دې دغه پروګرام موږ سره نو اوس هم نشته دا پروګرام
پر پاکستانی ځواکونو د ورستوي بریدونو پر د پاکستانی طالبانو غورځنګ پر غاړه اخیستي. دا غورځنګ د دې هیواد په قبایلي سیمه کې فعال دی چې مشي حکیم الله محسود کوي. په دې سیمه کې پر پاکستانی طالبانو سربېره د القاعده غړي ازبک چیچن او د نورو هیوادونو سخت دریځ وسلوال ځای پر ځای دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان څخه بیا بیا غوښتي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د دغه سخت دریځ وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان لا تر دې دمه د دې غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. سبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هلمند کې د تازه بیا امنیو مسله ازادي رادیو د سیمه یو مسول سره شریکه کړي. د دغه بیا امنیو او یو شمیر نور موضوعاتو په ارتباط ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې سالی محمد سالی راغون کړي. له همدې سره د دې سات خبرونه پای ته رسیږي او په درېو بجو بل خبرونه لرو او خبرونه خبرو.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې لمړی ورځو هلمند ته د خلکو شکایتونه در اورو، بیا د والی لویان سره ور باندې خبرې کوو. د سنگین ولسوالی یو اوسیدونکو وی له اربکی وسلوالو یا محلي پولیسو په تنګ دي. خو دولت وی
محلي پولیسو په هلمند کې شانې چې ور کړی دا او هغه ساحو کې چې واکنه محلي پولیس پراته دي یو ډاکټر امیت په هغه ساحو کې رامنځ شوی.
ورپسې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د اوریدونکو نظرونه اوریدلی سي. په تیر اونۍ کې اوریدونکو پر نور مسایل هم خپل پیغامونه رات ثبت کړي چې ځینې د همدې پروګرام په جریان کې اوریدلی سي. په دې وروستیو کې د هلمند له بیلابیلو برخو څخه د ناامنیو راپورونه بیا زیات ورکول کیږي. په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې خلک له اربکي وسلوالو په تنګ دي، یا هم وایي چې په ځینو سیمو کې طالبانو لارې بندې کړې او خلک نسی کولی په ډاډه زړه یوې او بلې سیمې ته تګ را تګ وکړي. په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه دراورو.
سره کوم خبر یاله سره کوم میډیا والا سنگین د ولسوالۍ ته جنادر خبرې کوم. یو طرف ته مار بچان په مردوکو ولې، د بل طرف هم طالبان په مینو وایي. تاسو ولې زموږ ځان نړیوالو تر وزونه رسوي او دا څنګه د بشر حقوق دي چې په دغه ځان نه خبرې؟ تاسو نو لاره هلمند یې د سنگین د ولسوالۍ خبرې سره کوم رجان ته موږ دې در بچان ته تازه کړو په خپل نور مقامات ته خبر ورکړي.
محمد یوسفم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. زموږ په نوزاد ولسوالۍ کې داسې د امنیتي چې څوک د کور نه شي راوتلی، تر ګریشې پورې ځي، تر یبل ولسوالۍ پورې ځي، لاره ټوله بنده ده، طالبان لار نیولې ده، چې څوک نه ملکي سړی کړای شي، تر اولې ولسوالۍ شي شی راوي نه حکومتي سړی کړای شي. نو هیله کوم د هلمند ولایت څخه چې نوزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي. ژوند آباد، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو مننه. د اوریدونکو شکایتونه مې د هلمند د ولی لویان عمر ځواک سره شریک کړل. له هغه سره د مرکه اوله برخه په همدې پروګرام کې خبرو. ځواک صاحب، د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې ځینې کسان شکایت کوي چې محلي پولیس یې ځوروي. دغه کسان چې شکایت کوي ستاسو په نظر څوک دي، او دغه کسان چې د محلي پولیسو په نامه هلته فعالیت کوي کوم کسان دي؟
تاسو ته شمالو ده چې وسلواله مخالفینو تقریبا څو تقریبا یوه میاشت وړاندې د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې یو مجموعي برید وکړ چې تقریبا دغه مجموعه زیاته وه، ځکه چې د بهرنیو هیوادونو نه د افغانستان له ګوډ ګوډ نه د ځینو سیمو څخه دوی مجموعه ټول راټول شوي وو، او د سنگین ولسوالۍ په ځینو حصو یې برید وکړ. خو بیا هم لکه څرنګه چې هغه ساحاتو چې دوی برید ور باندې کړی وو هغه ځای کې ډېری محلي پولیس وو. په هغه ساحاتو کې په کلیو باندې چې محلي پولیس پکې موجود وو، دوی خپل هدف دغه پوستې چې ګرځولې وې، ډېری د محلي پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. اوس هم د سنگین حالت له هغه حالت نه مخ کې وو او په مغه ځای کې چې وسلوال مخالفینو په هغه ځای کې حمله وکړه یو شخص چې په لای مات سره مخ شول او له هغه ساحو نه دني ووتل دني ووجل سو دني زخمیان شول له هغه ساحو څخه فرار وکړ او سنگین ولسوالۍ مثال په نسبي توګه هغه سیمه چې دوی د بریټ کړای وو هغه سیمه د نه پاتې شولې او هغه خلک چې محلي پولیس د فکر کوم چې دا به د څو څوک چې هغه به نه پیګم چې څنګه خلک به خو دومره ویلې شم چې په سنگین ولسوالۍ کې خپل محلي پولیس د خپل محل د خپل سیمه د مغه د یوسیدون کې دي او ډېری په هغه ځای کې ډېری خلکو محلي پولیس او محلي پولیس چې واقعاً د مغه سیمه نه دي ورته نتیجې ورکړې ده او سنگین ولسوالۍ کې د امنیت په برخه کې وخه رول لوبولای دی او ډېری خلک نه پیژنم چې چا به دا شکایت کړی وي خو په ټولو سیمو کې نسبتا تر ټولو نه د محلي پولیس نه ډېر راضي دي د محلي پولیس نه ډېر خلک
دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې خلک د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي چې دوی وایي کله غواړي ګریش ولسوالۍ یا هم مرکز ته ولاړ شي د لارې په اوږدو کې طالبانو لارې بندې کړي دي او خلک نسي کولی چې تګ راتګ وکړي. دغه ستونزه څومره جدي ده؟
ځکه چې موږ ولسوالۍ ته سفرونه کوو خپل د سیمې دي چې د اواد لارې نړۍ لري ولسوالۍ ته موږ سفرونه وکړو مقصد هغه ځای ته چې هغه موږ ډېر عجیل وي او ډېر غواړو چې ژر ځان ور ورسوو هغه ځای ته د هوا له لارې نه کله ناکله سفرونه کوو او موږ ډېر سفرونه د ولسوالیو ته او ټولو ولسوالیو ته هغه ولسوالۍ چې د دولت تر حاکمیت لاندې وي هغه ته زمینی سفرونه دي هغه ځای ته موږ ځو هغه ساحو څخه کوو. نو هغه ځایونه چې واقعا د دولت وسلوال مخالفین کله ناکله داسې وي ساحې ته راوږدي هغه لرې پرته ساحه وي او په هغه ځای کې د ملکي خلکو ځورونې ته یا په هغه ځای کې مین ګزاري وکړي ملکي خلک یا شهیدان کې بېګنا خلک یا یو بل زیان ورته ورسوي. نو داسې پېښې فکر نه کوم چې ډېری دي ځکه چې اوس د هلمند هغه جنوبی ولسوالۍ چې دی کې ګرمسیل دا اوس دغه نورې مرجو ناواو خانشین او دی ولسوالۍ دی خاطر چې راشو د دې بام نه ولسوالۍ دی یوازې دغه د شمالي ولسوالۍ کې یو څه د سیم پوینټ چې مثال امنیت خراب دی خو کله نه کله وسلوال مخالفین داسې یو شی وکړي چې هغه ملکي خلکو ته پکې ویان ورسیږي ملکي خلک بې ګناه خلک یا شهادت ورسوي او یا هم مالی او ځاني.
بله ځواک صاحب څه مده مخکې په نړیوالو رسمانو کې راپور راغی چې نه هم امریکایي ځواکونه او نه هم برتانوي ځواکونه وتوانېدل چې سنگین ولسوالۍ ته امن راولي او اوس اکثریت دغه بهرني ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه وتلي او دغه ولسوالۍ افغان ځواکونه ته پاتې ده. تاسو څومره ډاډ لري چې افغان قواوی به وکول سي په دې ولسوالۍ کې امن تامین کړي؟
دا خو معلومدار خبره ده ځکه چې د سنگین ولسوالۍ یو خبره ما مخکې هم یادونه وکړه چې سنگین ولسوالۍ باندې وسلوال مخالفین یو غټ مجموعي برید وکړي او دا خپل وسلوال مخالفین یادونه کړې و چې موږ ټول مجموعي قوت او ټول نای قوت نسبتا موږ درلو دی په ټول افغانستان کې هغه مو په دغه نقطه باندې او د سنگین ولسوالۍ په ساحاتو باندې خپل ټول زور استعمال کړي. نو په دې ځای کې موږ ویل شو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره د دې توانمندي لري چې د هلمند له هرې ساحې څخه د هلمند له هرې ولسوالۍ څخه ساتنه وکړي او هغه مخالفین چې واقعا ناامنۍ ته لمن وهي یا دوی غواړي چې په سیمه کې وړاندې یا د ملکي خلکو په وړاندې او یا هم دولت ته کوم زیان ورسوي د دې مخنیوی وکړي او واقعا زه ولایت د ادارې په استازیتوب په هغه سیمو کې په هغه ځایو کې چې زه خپله سفرونه کوم هغه سیمو ته او لرو پرتو ساحو ته چې زما ما له ډېرو ساحو څخه لیدنه کړې ده خو بیا هم دومره ویلی شم افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره د دې توانمندي لري چې ډېرې سیمې هغه ساحې چې د هلمند مربوط کېږي او هغه ساحې چې واقعا مخالفین غواړي چې هغه ځای کې ناامنۍ رامنځته کړي له هغه نه ساتنه وکړي او دوی ته یو ښه ژوند برابر کړي. بیا هم یادونه کوم چې د محلي پولیسو په برخه کې محلي پولیس د هلمند خلک ورته ډیر لیواله دي، ځکه چې ډیر خلک د محلي پولیسو غوښتنه کوي. محلي پولیسو په هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، او په هغه ساحو کې چې واقعا محلي پولیس پراته دي، یو ډاکټر امنیت په هغه ساحو کې رامنځته شوی، ځکه د ولس خلک دي، د هماغه ځای د هماغه منطقې دي، او خپلې سیمې ته دوی په خپله امنیت غواړي چې راولي، او هېڅکله نه پرېږدي چې مخالفینو ته اجازه ورکړي په هغه سیمه کې نه امنی رامنځته.
بل ځواک ته د نوزاد په ځینو برخو کې خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، ځکه چې د ناامنۍ ستونزه ده، د دغه شبکو فعالیت محدود دی. په دې خاطر چې دغه شبکې وکولی سي د هلمند په زیاتو برخو کې خپل فعالیت وغځوي، څه پلان تاسو سنجولی دی یا څه ډاډ ورکوئ تاسو؟
موږ غوښتنه واکنه ممده موږ مخکې پلان درلود یا چې واکنه وتوانی په هغه لري پرتو ولسوالیو کې یا هغه لري پرتی صحیح چې کوم چې د هلمند مربوط راځي، او هغه ځای کې مثال ټلیفوني شبکې کار نه کوي، او یا په هغه ځای کې فعالیت ډیر کم دی، هغه ځای ته موږ خپل څو دلې له مرکز سره په دې کې تماس کې شو چې د خلکو غوښتنه ده، او خلک یې غواړي چې موږ ته څه وتوانی په واکنه په هغه ځای کې په هغه ساحو کې چې په هغه ځای کې ټلیفونونه کار نه کوي، او په مرکز نوزاد کې خو خپل ټلیفون کار کوي، او هغه محدودې ساحې چې هغه اوقات صحیح دي یا مثال دښتې کې مربوط راځي یا نورې دښتې صحیح دي چې هغه لري پرتې صحیح دي، واکنه شاید په هغه ساحو کې ټلیفونونه ډېر کم کار وکړي، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې هغه شبکې چې واکنه فعالیت کوي په دې ځای کې نو خپل فعالیتونه دي د ولسوالیو ته هم وغځوي، هغه نورې پرتو ساحو ته دیم وغځوي، ځکه چې ملکي خلک دوی ته اړتیا لري او د دې نه یې وښه ګټه پورته کوي.
د هلمند د ولی ویان عمر ځواک و چې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې خبرو. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو بیلابل ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پیل کې د دوی څخه اوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو او د سولې د روانو هڅو په اړه څه نظر لري. ورپسې د دوی نور پیغامونه خبرو چې پر نورو موضوعاتو دي.
زه محمد رسول د کونړ ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، نو دغه جهاد څه شو چې اوس د امریکایانو په قومانده کار کوي؟ ولې دغه زموږ د ولسمشر خبرو ته غوږ نه ږدي؟ خو دې کې خارجیانو په کې لاس دی، نن خارجیان وځي، ولې سولې ته غاړه نه ږدي؟
افغانستان دولت نه داخله لرم چې طالبانو سره وختي وکړي، هغه څه افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په قطر کې د سولې دفتر سره ستیلي کړي، په شمول افغانانو د دوی په بېڅه غبرګون وښود. د دوی داخله وه چې طالبان به په افغانستان کې سره وکړي، ځکه دوی افغانان دي، خو طالبان د داسې لیلې د واقعي په لیدو سره د افغانستان په دولت باور نه درلود، لکه پرې قطر کې د سولې دفتر پرانیست. دغه کاردي صاحب نه داخله لرم چې د سولې لپاره د سولې د حالي سره پلاوی قطر ته واستوي. وسلام.
جمعرو مده دیر زنده گرفتن جانب ترکنم به طالبان و دفتر پاک لکن جوانم شدانم دا مارد پر افغانستان و شوال داده یا بل کتل سویدم دی جواسان پیش شوال نمونو جایده لشارم جایده چی مرده عربی و کتل سویدم را رو پر افغانستان یا دیده یا ملی خیانت دی طالبان خوار خپل ډلې پر ځان باندې د مخشه زړه مارات او د افغانستان په سیاسي او افغانانو باندې یې بشارو تاسو.
زه محمد نعیم زابلی له کوټې څخه د قطر د دفتر په پرانستلو کې دا نظر لرم چې دا یو نوی ژوندون الله پاک افغانانو ته ورنصیب کوي، ځکه تاسو ویلی چې ټول افغانان و دې دفتر ته ډېر سخت خوشاله دي، او د دې دفتر یوازینی مقصد د افغانستان مظلوم له اور او دهشته خلاصول دي، او انشاءالله دا د قطر دفتر و ټول افغان ولس ته د خوشحالۍ زیری راوړي. وسلام، محمد نعیم زابلی.
دلارام د عمان څخه تاسو ته مخاطب یم. دفتر یو ډېر ښه اقدام دی، خو د طارق هغه مخلص علما نشته پکښې کې، ټول د پاکستان په جیلونو کې بندیان دي، هغه باید را خوشې شي. دا خو ټول د ګلبجن تور لنګوټي انځي، دا خو بیا په عربو کې چندې او زکاتونه ټولوي، دا د افغانانو په خیر باندې نه دي، دا د خپل مفاد د پاره دي، د پردی مور بچان سره جنگي. ټول د کندهار په باغو کې ټول په غالبوزو او خزدکو خړل، مشاورین بل څوک دي.
دا اټکم له ټول افغانانو نه غواړم چې افغانانو موږ او تاسو یو خوې لرو چې صدقات کوي خو له بد مرغه چې نړیوال ډیر چلاکه دي موږ تاسو هم باید ډیر صدقات نه کار ونخلو اوس نړیوال د کتر دفتر د افغانستان د تجزیې لپاره جوړ دی جوړ کړی دی هڅه موږ او تاسو ته وایي چې دا دفتر د افغانستان د سولې لپاره دی په دې خبره خزانونه په کړه د خپل خبرونو نور پریک دی چې موږ تاسو نړیوال وایي موږ تاسو څخه دا رښتیا خبره ده نه ورونه دا د تر د افغانستان د سولې لپاره نه ده
زه په څنګه نور ځانې خبرې کوم د هلمند ولایت څخه دا په قطر کې شي طالبان سره د ترسي د تاسو حکومت سره خبره کوي دا ډېر شکر خوې دي د افغانانو په ګټه به ان شاء الله دا تمام شي
السلام علیکم چې اسلامي امارات په نوم په سعودي په قطر کې خپل دفتر پرانستل او دغه موږ تبریک وایو او هرکلی ورته وایو سعودي ته ډېر خوشاله یو او خدای دې کړي چې په افغانستان کې سوله راشي خو په دولت کې بعضي کار خصوصا شمولیت والا او مخنیوي جنګسلران نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي
زه پاتم د ننګرهار ولایت کې تاسو ته رحمت درکړم زما خو په خپل د قطر د دفتر په اړه کې دا نظر دی چې د قطر دفتر په پرانستل شو دا خو یو خانه کومو ګورو کولای ک طالبان او د افغانستان حکومت ترمن خبري وشي نو دا به ډیر ښه کاری کوي چې د امریکا دا قاعده په دې کې مداخله کوي او هغه واځي طالبان او امریکا په خپل منځو کې سره خبرې کوي د افغان دولت ته به چانس نه ورکړي کیږي نو دا خبري د افغانستان د ولسمو لپاره رسول دې د حل لار نه ده او بل خبره زما په نظر دا هم چې دا غوښتل طالبانو د لپاره یو سفارت وند چې ترانسل شو په دغه وجه چې طالبان مخکې دلته وو او په خطر کې وو هلته د دفتر اوازې وي د غیزې نه ایران او د سنورو هیوادونو سره په سفرونو وکړو
او زه به خصوصا ته هم په حضرت رانو خپل پام ته غواړم د طالبانو حکومتونه باندې د ترنګ کلا د اسلامي امارات په نوم په قطر کې د دې کا هر کله کوم تبریکي وکړم خو د دولت کې بازي کړي نو غوړي چې سوله راشي هغه د دې کچې ته سوله راشي نو خپل هغه څخه خپل حق وړي او دې بل څه کولای چې څنګه د دې په فساد او په دغه توګه د دې پاتې شي
ما یو ځای را دول لار نه دی ټول وطن والو او رئیس جمهور دا پیغام ده چې چیرته د چیرته د پندانو د منطقي امنیت نصیحت له مخور کړي غواړي ولې سیاستي او د رسمیدان له خوا نه طالبان د ګمراکي له دې خوا دولت ورکی چې د منځ ټول غواړي چې کورونا ماشومان د موږ لګیږي حتی شوتلې غنم په سینم ټول وڅو او وو ته نه څه وتای ته وو ته وځي دولت درته وایي چې وګو ما لګو او که په کوی کې درځي دی وګول لا څه مرمې راځي دا پرون جنگ نن جنگ ابل او جنگ چې دی زنګو کې موږ مجبور یو چې یا د خزانګور په خوا خوروار لوي ته کړي بار کو یو هم لا ته وکړو او یا دولت موږ ته زمينه مساعده کی چې هغه مرکزی منطقو ته کړي وکړو
افغانستان جنگی موری امن افغانستان کی امن بھی نسا امن ہر اور گمان چاند سول تو ضروریات لرو روان سول اغوانو خپل طالبان ورو مشره
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زادیاړو ورسوالۍ وسیدون کې زما افغان دولت یې وارد دا هغه دا چې کوم د تیلو اکمالاتي قطارونه د کابل نه کندهار هلمند او د کابل نه خوست دا دغه اکمالاتي قطارو سره دوی ولی مجهز خلک او په کافي ډول زده زری ټانګونه او د اور لپاره اطفای نه استوي یو د تیلو ټانګ مرمه خوري او نور ور سره پور اخلي قطار سره اطفای موجوده وي نو دومره تاوان به نه کیږي باید افغان دولت ته د تیلو په باره کې د اکمالاتي قطارو په باره کې مجهز ټانګونه اطفای واستوي تر څو افغانستان اقتصاد ته تاوان ونه رسیږي
زمانه ما اصل نه دا کندهار ولایت ته د سوالي خلک تاسو سره تماس شوی یم موږ دلته د پاکستان د کوم خوا ته پاکستان د خوا ته د دېنو په افغانستان باندې کېږي دا د معروف ولسوالي یا په کونړ کې یا په پکتیا کې یا په جلال آباد کې د دې پر ضد باندې باید افغانان د ټول راټول شي د دې پر ضد باندې ودرېږي افغان ملي اردو د افغان ځواکونو سره باید چوګب وګرځي او زما غوښتنه د افغانستان د مخالفینو څخه ده که چیرې دوی د رښتیا هم افغانانې په رښتیا هم د افغانستان دپاره دوی جنګېږي باید چې اول د دوی دپاره دا لازمه ده چې د پاکستان د دولت پر ضد باندې وجنګېږي ځکه د پاکستان دولت نه غواړي چې افغانستان جوړ شي نو دوی باید څنګه غواړي چې د افغانستان دولت پر ضد باندې راولاړېږي او د افغانستان د فوج په ضد باندې دوی جنګ کوي زه د طالبانو څخه د ګردو مخالفینو ورونو څخه غواړم چې راشي د افغانانو په څنګ څنګ ودرېږي او د پاکستان پر ضد باندې جهاد اعلان کړي
زه خان رامینوال د پکتیا ولایت ځاګړو بولسوالۍ اوسیدونکی یم چې زما دوه نفر ته یو عرض کوم چې د افغانستان ملي دفاع وزیر او داخله وزیر ته باید ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت ټول نظامی کسان باید افغانستان په څلورو ولایتونو کې بدون د وظیفېنا باید په بازارونو کې د یونیفورم یا د درشي سره ونه ګرځي هر څوک چې زما دغه پیغام اوري دوی پوهېږي چې ولې باید د نظامی درشي سره ونه ګرځي خدای دې وکړي چې دغه کار عملی شي د خدای په امان
سرحد کې ټول پولیس سرحدیان چې د پاکستان آی سره ملاوي د پاکستاني شخصو کارخونه لري ټول د پاکستان خلک دي ټول دا وضعیت خراب کړی دی ټول سره ملاوي د پاکستان د حکومت سره د پاکستان وزلي دي پاکستاني شخصو کارخونه لري د عسکري کې د لیست پروګرام باندې ظلمونه کوي دا خبر دی ولوم مقامات ته ورسېږي
زنی زیت افغان یم د نیرهار ولایت د حیول صالح صحه تاسو سره په تماس کې یم زما پیغام دا دی چې دا ملي اردو ته سمې سلاګانې سمې سلاګانې دا سمې هر هر توپونه دا سین هوټل شي اینډا کې خپل وطن وساتي
محمد بچه ولایت د مخیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې پیلم د کابل د بګرامیو څخه د تاسو سره په تماس کې یم مهرباني وکړئ د ملي اردو ځواکونه او عسکرونه په اطرافونو کې په غرونو کې او فوکوسو کې وژل کېږي زورول کېږي زه غواړم د وزیر دفاع څخه چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو غم وخوري او سلام واستوم
زه ریاض الله خبرې کوم د میدان ودغه جغتول سوالۍ دغه جغتول سوالۍ کې تقریبا تقریبا میاشت کېږي چې تقریبا 2500 نفر پاکستانی طالبان چې دلته جغتول سوالۍ ته استعمال شوي دي چې خلک نه خیر خاص کوم چې دغه تدیر ول سوالۍ کې تقریبا 1000 نفر ملي اردو فارې د سي بولت فسونه پر امن تیری دي پای څنګه ورته چې واخه غړي استعمال شي بوي شي
قسمت اگر می ما او خام شو جغتو د میدان وردګو نه با جغتو له سوالی کی د پاکستانی طالبان راغلی دي باید چې حکومت په دی باندې دی پاملرنه وکي باید افغان ملي اردو ته خو وسلی ورکول شي خو تجهیزات ورکول شي خو مهمات ورته ورکول شي د تور حفاظت ته دا پیغام لرم چې ولی پاکستانی طالبان دلته راولې ولی خپل وطن کې جنگ راولې ولی خپل وطن کې جنگ کوي
زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د جاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم د دې دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدي او د ملي اردو لوی دشي شیر محمد کریمی ته عرض ده چې کوم د ملي اردو سربازان بریدملان ترخیص د کتې ناخلی هغه بریدملان او سربازانو ته څوک قرارداد نه کوي تجربه لري جنگ هر څه مکمل باندې پویږي څوک سره قرارداد نه کوي نو د افغان دولت د ملي دفاع وزیر او د لوی درشي زنه دا خواهش کوي چې د خلک سره قرارداد وشي او بیرته دفاع وکول شي
زه احمد خوځ دی اول لیوانه خبر کوم یو خوځ دی اول لیوا برتمال دی دغه نه ټول سربازان ټنکړي واسکري پرې خولا زم ما مقامات ته دا پیغام دی چې دې خبر غمو خوري
اس په ایران غالي سکندر ولادت غرب تاسو د مختبو ما شیخ خوري ولې د پښتو ټول ولسوالي کې وانه نه نشته دا د ګورشه پاره دی دا بشانه هڅه کوي او ولسوالي کې مکتبونه پاره شي نه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاګړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم ملي دفاع وزیر سر جنرال بسم الله خان محمدي او د ملي اردو لوی صاحب شریمت کریمی تازه ما یو از هغه چې د ملي اردو کومه استقاق حواله لري هغه ورته په کابي ډول نه رسیږي د هر کنډک د هر لیوا د هر کل اردو اشا باید کنټرول شي او د رسټه انصاف هم نشته د واسطو ولا درې دوه لا درې مشته کې کوته دی او څوک چې واسطه نه لري هغه په کال کې هم درسته اجازه نه ورکول کیږي دغه سات باید تاسو راولې خدای ته مو
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای تر رسیدلې. د هلمند ولایت ستونزې په بل پروګرام کې هم څېړو. د اوس لپاره د خدای په امان.